د ماشام شپږ بجې شوې د ازادي راډیو د خبري مجلې وخت شو. په دې خپرونه کې موزه احمد شیبر کوربه یم. تخنیکي چارې امان امیرزای مخته وړي شي چارې. په دې خبري مجله کې به د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور د مرګ او ژوند د خبرونو په اړه د هغه د ویاند افغان حکومت او نړیوالو آژانسونو په استناد معلومات درکو. خو لومړی خبرونه له صالح محمد صالح څخه.
د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور د مرګ او ژوند په اړه لا هم زد او نقیز معلومات ورکول کیږي. په کاپیسا کې شپږ دېرش تنه دولت ضد وسلول د سولې له پروسې سره یو ځای سول. د جرمني ولسي جرګې د حکومت هغه پلانونه تصویب کړل چې له مخې دغه هیواد په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد په پوځي کمپاین کې برخه اخلي. د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور د مرګ او ژوند په اړه لا هم زد او نقیز معلومات ورکول کیږي. افغان حکومت وایي ملا اختر محمد منصور د بلوچستان ایالت مرکز کوټې ته نږدې د سه شنبې په ورځ د یوه بل طالب مشر په کور کې سخت ټپي سوی او شایي مړ وي. خو طالبانو دغه راپور رد کړی دی. په همدې حال کې د ولسمشر د لومړي مرستیال مطبوعاتي سلاکار او ویان سلطان فیضي پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې ملا اختر محمد منصور د سختو ټپونو له کبله مړ سوی دی. تر دې خبر وروسته له ملا منصور څخه کوم بیان نه دی خپور سوی چې مسله د برخلیک په اړه د اوازو د زیاتېدو سبب شوې ده. د طالبانو یو ویان ویل چې د سختو امنیتي تدابیرو له کبله نسي کولی چې له ملا اختر محمد منصور سره په مستقیم ډول تماس ونیسي. تفصیل په همدې خبري مجله کې. د افغانستان ولسمشر وایي افغان دولت په افغانستان کې د طالبانو لخوا د دوو سیاسي جغرافیو د رامنځته کېدو مخه نیولې ده. د جمهور ریاست د مطبوعاتي دفتر په اعلامیه کې چې نن خپره سوې راغلي چې محمد اشرف غني پرون د جرمني د پلازمېنې برلین په کوبر څېړنیز بنسټ کې د وینا پر مهال دا خبره وکړه. په دې غونډه کې چې د جرمني ګڼو دولتي چارواکو د پارلمان استازو او سیاستوالو پکې برخه درلوده، د ټوریزم په وړاندې د مبارزې پر څرنګوالي، ګډو تهدیدونو، د افغان کډوالو پر وضعیت، سولې او نور موضوعاتو خبرې وسوې. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د سویډنی چارواکو سره پر پوځي، اقتصادي او سیاسي اړیکو خبرې کوي. دا ځینو اروپایي هیوادونو ته د ولسمشر غنی د سفر وروستی ټپال دی. ښاغلی غنی به نن د نورو مسایلو تر څنګ په سویډن کې له چارواکو سره د غیر قانوني افغان پناه غوښتونکو پر برخلیک هم بحث وکړي. ښاغلی غنی تر دې مخکې فرانسې، ایټالیا او جرمني ته تللی و. د دفاع وزارت وایي د هلمند ولایت په نوزاد ولسوالۍ کې د ګډو عملیاتو په نتیجه کې نږدې شپېته کسان چې د دولت وسلوالو مخالفانو بندیات کړي وه خوشي کړي دي. د دغو وزارت په اعلامیه کې ویل سوي چې په دغو شپېتو کسانو کې ملي او محلي پولیس، د ملي اردو سرتیري او ملکیان شامل دي چې دولت ضد وسلوالو نیولې وه او په هغې ولسوالۍ کې یې ساتل. په اعلامیه کې ویل سوي چې دغه خوشي سوي کسان د 215 میوند قلو اردو مرکز ته لېږدول سوي دي. دغه عملیات د دولت ضد وسلوالو د یوه قمندان د موندلو په هدف د 15 کسیزې خاصې قطعې له خواتر سره سوي دي. د میدان وردګ ولایت کې د هاوان مرمۍ د لګېدو په پیښه کې 11 کسان وژل سوي دي. پیښه د سید آباد ولسوالۍ په ودړو سیمه کې سوي او په وژل سوو کې ماشومان هم شامل دي. د میدان وردګ د ولایتي شورا منشي شریف الله هوتک ازادي راډیو ته ویل نن سهار اول د ملي اردو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه وسوه. تر جګړې وروسته یو هاوان یوه مسجد ته نږدې چې ماشومان او لویان ورڅخه په راوتو وه ولګېد.
کله چې نماځه د بهر کېږي سره د ملي اردو اوان مرمۍ ځي چې د پغه ځای کې چې د خلکو تجمع وه په دې منځ کې حسابات کېږي چې بدبختانه په دې پېښه کې تقریبا 10 کسه یا 12 کسه شهیدان دي او 6 تنه ټپیان.
که څه هم ښاغلی اوتک ادا کوي چې د هاوند دغه مرمۍ د ملي اردو لخوا ویشتل سوي، خو تر اوسه نه یې توانېدلې په دې اړه د دفاع وزارت چارواکي د خبرو او سپیناوي لپاره پیدا کړو. افغان امنیتي چارواکو د پیښې د څرنګوالي په اړه څېړنې پیل کړي دي. په کاپیسا کې شپږ دېرش تنه دولت ضد وسلول د سولې له پروسې سره یو ځای سول. په دې ډله کې 6 کسان د وسلوالو مشران دي. د کاپیسا د سولې د کمیسیون رئیس عبدالمومن مسلم ازادي راډیو ته ویل دغو وسلوالو په تګاب او السی ولسوالیو کې فعالیت کاوه.
36 نفر هستن مجموعا با سلاح مجهز با پروسه سلاح
دی وی ټول شپږ دېرش کسان دي چې له مجهزو وسلو سره یو ځای د سولې له پروسې سره یو ځای سول. تاسې به وګورئ چې په السی او تاګاب ولسوالیو کې به د دې کار نتیجه څومره څرګندوي. د کاپیسا چارواکي وایي د سولې له پروسې سره د دغو کسانو یو ځای کېدل به د دې ولایت له امنیت سره مرسته وکړي. او په کابل کې شاوخوا 200 ځوانانو د رضاکارانو نړیوالې ورځې په مناسبت د ښار د پاکولو او نیالګیو کښېنولو په کمپاین کې برخه واخیسته. دغه پروګرام د ملګرو ملتونو د پراختیایي پروګرام او ځینو نورو ادارو لخوا تنظیم سوی و. دغو کسانو د کابل په احمدشاه بابا مینه کې 2 محلي پارکونه صفا کړل او 200 نیالګي یې کښېنول. د جرمني ولسی جرګې د حکومت هغه پلانونه تصویب کړل چې له مخې یې دغه هیواد په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یادایش پر ضد په پوځي کمپاین کې برخه اخلي. نن په دې اړه په رایه اخیستنې کې د 998 وکیلانو له ډلې 415 وکیلانو مثبتې، 146 نورو مخالفو او 9 نورو سپینې رایې وکارولې. په دې ماموریت کې به د 6 کشفي جټ الوتکو او 1 جنګي کښتۍ لیږل هم شامل وي. څو د فرانسې د شارل د ګول په نامه د الوتکو د لیږدونکي کښتۍ په ساتنه او د الوتکو ته د تیلو په رسولو کې همکاري وکړي. خو جرمني به د بریتانیا، فرانسې او امریکا په څیر په سوریه کې په هوایي حملو کې برخه وانخلي. روسیه په پام کې لري چې د سوریې په لویدیز ولایت هومس کې خپله هوایي هډه نوره هم پراخه کړي. د سوریې د بشري حقونو د سر ادارې پرون ویل چې روسیه غواړي په دې اډه کې خپلې جنګي جټ الوتکې ځای پر ځای کړي. دغه اداره وایي چې روسان په شایرات هوایي اډه کې چې د هومس ښار د جنوب په 40 کیلومتري کې پرته ده استحکامات زیاتوي او د الوتکو د ځغاستې کرښو یا رنویګانو ته پراختیا ورکوي. د تاجکستان په جنوب لویدیز کې د شهر توس ولسوالۍ وطنه اوسیدونکي په یوه عمومي ځای کې د اسلامي دولت ډلې یادایش د بیرغ د اوچتولو په خاطر زنداني سول. د خوتلند محکمې قاضي زبیدالله محمودزاده ازادي راډیو ته وویل چې وه کسان چې درې تنه یې تر 13 کلونو کم عمرونه لري د سې شنبې په ورځ مجرم وپېژندل سول. د تایلند پولیسو تایید کړی چې د مسکو لخوا د معلوماتو له ترلاسه کولو وروسته یې د مشکوکو سوریایي ترورستانو پلټنه پیل کړې ده. د تایلند د پولیسو یوه یادښت کې چې مخکې خپور سوی راغلی چې له امنیتي مامورانو غوښتنه سوې د سوریې د روسیې د فدرال امنیتي ادارې د معلوماتو پر اساس لس تنه سوریایان پیدا کړي چې ګمان کېږي له اسلامي دولت ډلې یادایش سره اړیکې لري او ښایي د روسیې اړوند اهداف یا هم د سختریزو جنګیالیو نور دښمنان په نښه کړي. او په مصر کې 12 کسان هغه وخت وژل سول او 6 نور ټپیان سول چې د پولیسو په وینا د قاهرې پر یوه نایټ کلب د اورشیندونکي بم حمله وسوه. چارواکي وایي چې دریو کسانو چې پر موټر سایکل سپاره و نن سهار وختي په عجوزه سیمه کې دغه کلب ته اورشیندونکي بوتلونه واچول.
دا سړي رډو ماشامنی خبري مچل اوري. د افغانستان یو پوځي چارواکی وایي
ملا اختر منصور ورته د ترکیې دونه شپخانه کې څاور کړی دا وس مل دی ژوندې نه ده.
د ملا اختر منصور ویان بیا دا خبره ردوي. وړاندې په دې اړه د بیلابیلو سرچینو په اسناد معلومات درکوو. همدا موضوع مو د سیاسي چارو له څېړونکو عباسین بریال سره شریکه کړي.
د اختر منصور تر کومه اندازې د کیسې دا بیل مساله ده کمون دقیق ونه ویلی شو چې دا یو شل شوی دی یا څه دی، مګر دا اختلافونه نه خو سترګې نه شي پټېدای.
په دې خبري مجله کې مولدی هم خبر وو چې ویل کېږي د افغانستان ولسمشر به د چهارشنبې په ورځ اسلام آباد ته ولاړ شي او دا به هم واوري چې پاکستان وایي داعش په دغه هیواد کې فعالیت نه لري او که هلې ځلې وکړي و به ځپل شي. د یو شمیر راپورونو له مخې د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور چې په دې وروستیو کې په یوه حمله کې ټپي شوی و احتمالا مړ شوی دی. افغان چارواکي د دې خبر د تایید ترڅنګ وایي چې د طالبانو د مشر مړینه به د طالبانو لپاره د جګړې په ډګر کې یوه لویه ضربه وي. په دې اړه نور تفصیل له احمد تکله.
افغان چارواکو نن د وسلوالو طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور چې له څو میاشتو راهیسې د دې ډلې د مشرۍ د مقام پر سر د خپلو سیالانو له مخالفت سره مخامخ و مړینه تایید کړه. د ولسمشر د لومړي مرستیال ویاند سلطان فیضي چې لومړی ځل یې د ملا اختر محمد منصور د ټپي کېدو خبر ورکړی و نن پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې نوموړی د سختو ټپونو له کبله مړ شوی دی. فیضي په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي خو مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې ملا اختر محمد منصور د کوټې د ښار په 25 کیلومترۍ کې د کوچلاغ په سیمه کې ټپي شوی و. د اختر منصور د ډلې ویان ذبیح الله مجاهد د خپل مشر د مړینې یا پرده د وسلوالې حملې راپورونه بې بنسټه بللي. د جرمني خبري آژانس د مجاهد له قوله زیاتوي چې وایي موږ غواړو د خپلو کسانو په وسیله له هغه سره تماس ونیسو او د هغه غږ د رسنیو له لارې خپور کړو څو د حکومتي چارواکو اوازه غلطه ثابت شي. ملا اختر محمد منصور د ملا محمد عمر له مرموزي مړینې وروسته ځان د طالبانو د مشر په توګه اعلان کړ. خدا کاری د مخالفینو له سخت غبرګون سره مخامخ شو. د دې له مخالفینو یو ملا محمد رسول وروسته د طالبانو خپل ډله جوړ کړه او ځان یې د هغې مشر وباله. له دې وروسته د دې دوو ډلو ترمنځ خونړۍ نښتې پیل شوې او د دواړو خواوو ګڼ شمېر پلویان جنګیالي پکې ووژل شول. په هلمند کې د ملي پولیسو د زون قماندان چې په دې ولایت کې له وسلوالو مخالفینو سره د جګړو مشري کوي د ملا اختر محمد منصور د مړینې اوازې دقیقې بولي. پاسوال عصمت الله دولتزی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې په دې اړه جزئیات څرګند کړل.
ملا اختر منصور د کوټې د کوچلاغ په سیمه کې په یو میټینګ جریان د خپل ذات البیني اختلافاتو له امله ژور شوی و او وروسته د ټپي کېدو نه کوټې کوم شپخانې تر انتقال شوی دا په شپخانه کې سا ورکړې ده. اوس مړ دی، ژوندی نه ده.
د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ د طالبانو ډیری پلویان په هلمند ولایت کې ډیر دي. پاسوال دولت ځای وایي د طالبانو د مشر مړینه به د دې ډلې جګړه ییز قابلیت ته سخته ضربه ورکړي،
ډیر ستر اغیز به ولري. د افغانستان د دفاعي او امنیتي ځواکونو ته ډیر مثبت اثر لري او طالبانو دپاره او وسلوالو مخالفینو ته ډیر ستر تاوان دی او پر دوی باندې ډیر بد اغیز کوي. د دوی جنگی تاوان او جنگی ماشین پټه به دري.
له طالبانو د جلا شوی ډلې مشر ملا محمد رسول په دې وروستیو کې له اختر محمد منصور سره خپل مخالفت په ډاګه اعلان کړی وو او په تیرو څو اونیو کې د دې دوو ډلو ترمنځ په زابل ولایت کې د خونړیو جګړو راپورونه هم ورکړل شول. په راپورونو کې ویل کېدل چې په دې جګړو کې د ملا رسول د ډلې طالبانو ته سخت تلفات هم اوښتي وو، چې د طالبانو د نامتو قمندان ملا دادالله ورور منصور دادالله هم په دې ډله کې وو. که څه هم د دادالله مړینه تر اوسه خپلواکو سرچینو نه ده تایید کړې، خو د هغه د ټپي کېدو د خبر له خپرېدو وروسته بیا د هغه پته ونه لګېده. پر ملا اختر محمد منصور برید که رښتیا وي، هم ویل کېږي چې د طالبانو د جلا شوې ډلې لخوا تنظیم شوې انتقامي حمله وه.
د افغان طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور د مړینې په اړه راپورونه وروسته تر دې خپره شوي دي چې طالبانو بیا بیا د خپل منځي جګړې پر مهال د خپل مشر د ټپي کېدو ګنګوسې رټ کړې دي. خو د طالبانو دننه بیا یو شمېر سرچینو ویلي دي چې ملا اختر منصور سخت ټپي شوی دی. د ملا منصور ویاند دا د افغانستان د استخباراتو د ادارې تبلیغات بللې دي چې د ده په وینا افغان حکومت په دې توګه غواړي چې د طالبانو په منځ کې اختلافات پیدا کړي. تر اوسه په خپله ملا محمد اختر منصور د دې خبر په اړه څه نه دي ویلي او د هغه ویاند ذبیح الله مجاهد رسنیو ته ویلي دي چې د امنیتي ستونزو له کبله وخت ته اړتیا شته څو له هغه سره اړیکې ونیول شي. مجاهد وویل موږ هڅه کوو چې دا معلومه کړو چې ملا منصور چیرته دی څو د هغه ږغ واخلو او په رسنیو کې خپور کړو او په دې ډول به د افغانستان د حکومت اوازې شنډې شي. رویټرز سټانس ملا منصور ته د یو شمېر نږدې کسانو په وینا بیا خبر ورکړی چې هغه ټپي شوی دی او یو روغتون ته د درملنې لپاره بیول شوی دی. رویټرز سټانس ملا منصور ته د یو نږدې جګپوري طالب په وینا څرګندوي چې موږ په خپله هم نه پوهیږو چې ملا منصور چیرته وړی دی، خو زموږ یو شمېر کسانو وروسته وویل چې هغه په یوه شخصي روغتون کې داخل شوی دی چې تر اوسه یې روغتیایي حالت ښه نه دی. که چیرته د ملا اختر محمد منصور د وژل کېدو خبره رښتیا وي، پر طالبانو به یې اغېز څه وي؟ افغان حکومت ته یې ګټه یا تاوان څه دی؟ په دې اړه اجمل انت له افغان ژورنالیست او ورځپاڼه لیکونکي عباسین بریال سره مرکه کړې. د مرکې په پیل کې ښاغلي بریال د ملا اختر محمد منصور د مرګ په اړه د زیرو نقیز راپورونو په ارتباط وویل.
په وروستیو کې د طالبانو په منځ کې د مشرتابه پر سر اختلافونه داسې یو سرحد ته ورسېدل چې پاکستان هم ورسره په تکلیف دی او د پاکستان منظور د دې نه هغه څه نه دی چې زموږ دی. د پاکستان کې د طالبانو انشاف په داسې وخت کې زیاتېږي او د مشرتابه په سر لاندې زیاتېږي چې پاکستان باید یو خاص په توګه طالبان د واحد وړاندې کړي. د افغانستان د سټیج نه بیا بیا په نړیوالو کنفرانسونو کې دا غږ پورته شو چې موږ د طالبانو سره د واحد ادرس سره خبرې کوو، خو طالبان په واحد ادرس تړلي. اما اساسا اوس چې موږ ته ګورو طالبان اوس چې واحد ادرس ملا عمر در مرګ نه وروسته نه لري. طالبان وګوري پښتو ریز پر یو هڅه مو کوله د افغاني شبکې یوه برخه په دې پورې وتړله چې د مرستیالې په نورې برخې او دا سړی د یو با نفوذ او مقتدر مشر په توګه را مخته کړو. اما دوی وروسته ولیدل چې طالبان په ډلو ټپلو باندې وویشل شول او نورو برخو کې چغدنان سیاده توازن په خرابېدو. داسې تصور کېږي چې اوس پاکستان کوشش کوي یوه درېیمه مشرتابه یا رهبري په طالبانو کې رامنځته کړي. د اختر منصور چې تر کومې اندازې دقیق دی دا بېله مسله ده که مونږ دقیق ونه ویلی شو چې دا یو شل شوی دی یا څه دی، مګر دغه اختلافونه نه خو سترګې نه شي پټېدای چې هغه تر حد ته رسېدلي دي چې سربرګي دي.
د تاسو د خبرونه داسې انتباع اخیستل کېږي چې تاسو فکر کوئ هر څه چې دي که ملا اختر محمد منصور وژل شوی، ټپي شوی او که روغ دی، خو بالاخره دغه ټولې اوازې او دا ټولې هڅې د طالبانو د یو واحد مشرتابه د رامنځته کولو لپاره دي؟
دقیقا د همدې لپاره کېږي. تاسو وګورئ په اوس پاکستان کې یو داسې حالت کې دی چې طالبان د یو واحد ادرس په توګه د خپلو تشخص ورکوي. سیاسي چاپېریال هم تغییر کړی دی. د پاکستان حکومت هڅه کوي چې طالبان عملا ثابت شي. بلې موضوع ته اړخ ته تاسو وګورئ، په افغانستان کې وروستۍ سختې جګړې او په کندوز کې کومه بریدونه چې وشول، دا هغه فشارونه وو چې تر څو دوی د جنګ په صحنه کې دا ثابته کړي چې اوس هم د طالب د نوم دپاره واحد هغه باندې جګړه کولی شي، کومه طرفه کې دوی ته ورکول کېږي یا کوم کوارډینات چې دوی ته ورکول کېږي.
په روانو اختلافاتو کې چې د طالبانو ترمنځ دي، او تاسو دا موویل چې ځینې استخباراتي کړۍ د دوی د یو کولو هڅه کوي، د افغان حکومت دریس څه دی؟ آیا افغان حکومت دې ته خوشحاله ده چې طالبان په ویشل کېدو سره کمزوري شي، او که نه دوی غواړي چې یوه واحده ډله واوسي؟
که تر کومه ځایه چې د سولې مسله مطرح کېږي، همدغه د سولې په عنوان د طالبانو سره دې وختو کې د افغانستان د دولت لپاره تر ټولو ښه خبره همدا ده چې طالبان د واحد ادرس په توګه وپېژني او شخصا طالبان وپېژني. پاکستان یوازې د فشار ځواک شي تر څو طالبان چې د دوی په ملک کې اوسي چې هغې خبرې ته آماده شي. اما کله چې مسله دا ده چې لکه اوس ولسمشر غني وایي چې دا د افغانستان د حکومت او د پاکستان ترمنځ معامله ده د طالبانو په سر، په دې حالاتو کې بیا د مذاکراتو مسله یا د طالبانو پر سر د طالبانو سره خبرې دومره بې تاثیره دي چې څومره تاسو فکر کولی شئ. نو بنا پاکستان باید اول دا ثابته کړي چې هغه طالبان چې دوی خبرو اترو ته تېروي د ټولو طالبان استازیتوب کولی.
خبریال او ورځپاڼه لیکونکی یاباسین بریال په کابل کې د هندوستان سفیر وایي چې پاکستان به د حقاني شبکې غړي د طالبانو د مشرتابه په توګه نړیوالو ته معرفي کړي. امر سنا دا خبره د هندوستان ورځپاڼې دی هندو ته وکړه. په دې اړه تفصیل له ملالی بشیر څخه.
افغانستان ته د هندوستان سفیر امر سنها ویلي چې د بلوچستان په کوچلاک کې د طالبانو پر اوسنی مشر ملا اختر منصور حمله شوی چې د طالبانو ترمنځ درد زیات شوی دی. د ده په وینا په داسې حال کې باید هندوستان مداخله وکړي، ځکه چې پاکستان د طالبانو له یوازې یوې ډلې سره خبرې کوي. امر سنها د هندو ورځپاڼې ته ویلي چې پاکستان حقاني شبکې ته د مشري لپاره ځای ورکړی دی، او شایي دغه شبکه د پاکستان په نوښت د طالبانو په نامه پر نړیواله کچه وپیژندل سي. ښاغلی سنها له دې هندو ورځپاڼې سره د خپلو هغو څرګندونو په اړه هم خبرې کړې چې په پاریس کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د پاکستان د صدراعظم نواز شریف د کتنې په اړه یې کړې وې. ده ویلي چې که افغانستان له پاکستان سره په اوسنیو شرایطو کې همکاري وکړي، دا به په دې معنا وي چې افغانستان پاکستان ته اجازه ورکوي چې د طالبانو مشرتابه وټاکي، او دا کار باید ونسي ځکه چې د افغانستان د سولې پروسه باید د افغانانو لخوا تعین سي. ده ویلي چې په اوسني حالاتو کې بیرسته چې حتی حقاني شبکه د طالبانو او پاکستان ترمنځ د خبرو برخه سي. ده ویلي چې حقاني شبکه به له دې پرته چې د یو شمېر هیوادونو له تور لیست څخه یې نوم لیرې سي څه ډول مثبت رول ولوبوي. امر سنها د هندو ته ویلي چې له طالبانو سره د پاکستان د خبرو پایلې به دا وي چې نړیوالې ټولنې ته به یې حقاني شبکه د طالبانو د مشرتابه په توګه وړاندې کړي. د ده په وینا افغانان په جنوبي آسیا کې د هندوستان رول ډېر ځلاند ګڼي، او تمه لري چې د سیمه ییزو ګټو لپاره باید جدي خبرې وکړي. د ویلي چې د ډسمبر د 8مې د آسیا زړه کانفرانس به په افغانستان کې د سولې راوستلو نوی فرصت وړاندې کړي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپل وکړي.
افغان چارواکي وایي دا احتمال شته چې ولسمشر اشرف غنی به په پاکستان کې د آسیا زړه غونډه کې برخه واخلي. که څه هم په دې غونډه کې د ولسمشر غنی ګډون تر اوسه رسما نه دی تایید شوی، خو د حکومت یو چارواکي وویل ولسمشر به د چهارشنبې په ورځ په دې نړیواله غونډه کې د ګډون لپاره اسلام آباد ته ولاړ شي. اسلام آباد د افغانستان په ګډون د دې ټولنې له ټولو وویشتو غړیو هیوادو غوښتي دي چې په دې غونډه کې ګډون وکړي. تفصیل له احمد تکله.
که څه هم دولتي سرچینو د اسلام آباد په غونډه کې د افغان ولسمشر د ګډون رسمي خبر نه دی ورکړی، خو یو حکومتي مقام ویلي په غالب ګمان ښاغلی غنی به په دې غونډه کې ګډون وکړي. د آسیا د زړه غونډه چې پاکستاني کوربه دی، د راتلونکي اونۍ د چهارشنبې په ورځ د دسمبر په 9مه نیټه په پام کې ده. د غونډې ته چې د افغانستان اقتصادي بیارغونه او په سیمه کې د امنیت او ثبات ټینګښت یې د اجنډا مهمې برخې دي، د افغانستان په ګډون د نړۍ د 28 هیوادونو استازي بلل شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان قاضي خلیل الله پرون رسنیو ته وویل چې په بلل شویو هیوادونو کې قرغزستان، تاجکستان او چین خپل ګډون تایید کړی دی، خو ده ونه ویل چې آیا افغان ولسمشر به په دې غونډه کې حاضر وي کنه. قاضي خلیل الله د دې غونډې د اجنډا او بحث وړ موضوعاتو په اړه وویل:
د آسیا
د زړه د هیوادونو د غونډې اجنډا د امنیتي ګواښونو د مخنیوي لپاره د همکارۍ او د ګډونوالو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ښه کولو په اړه بحثونه جوړوي. د دې غونډې اصلي موضوع د سیمه ییزو اړیکو ښه کول او اعتماد جوړونه ده. د آسیا د زړه د غونډې د جوړولو هدف د افغانستان او سیمې د هیوادونو ترمنځ له تروریزم، فقر، بیوزلی او د مخدرو موادو له قاچاق سره د مبارزې لپاره د همغږۍ رامنځته کول دي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په پاریس کې د اقلیمي بدلونونو د سرمشریزې په حاشیه کې له ولسمشر اشرف غنی سره په کتنه کې له هغه وغوښتل چې د آسیا د زړه د هیوادونو غونډه په ګډه ورسره پرانیزي. که څه هم افغان ولسمشر له نواز شریف سره کتنه مثبته بللې، خو هغه مهال یې په دې غونډه کې خپل ګډون تایید نه کړ. له بلې خوا پاکستاني رسنیو راپور ورکړی چې ولسمشر غنی د پاکستان د صدر اعظم په غوښتنه د دسمبر د میاشتې په 9 نیټه چې د غونډې ورځ ده اسلام آباد ته رسیږي او له نواز شریف سره په ګډه به د آسیا د زړه د هیوادونو کنفرانس پرانیزي. په دې راپورونو کې ویل شوي چې ولسمشر غنی به همداراز له پاکستاني چارواکو سره د امریکا او چین په مرسته او د هغو په حضور کې د سولې د خبرو د بیا پیل په اړه خبرې وکړي. د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې خبرې چې سږ کال پیل شوې، د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې د خبر له خپرېدو وروسته تر نامعلومې نیټې وځنډېدې. پاکستان وایي چې د اسلام آباد په غونډه کې تر ټولو زیات د افغان ولسمشر او د هند د بهرنیو چارو د وزیر ګډون ته سترګې په لاره دی. څارونکي وایي پاکستان غواړي د آسیا د زړه په غونډه کې د افغانستان او هند د استازو د ګډون په وسیله نړیوالو ته وښیي چې له دوو مهمو ګاونډیو سره یې خپل اړیکې ښه کړې دي.
په کابل کې یو شمېر مدني فعالانو د افغانستان د وزیرانو شورا وروستۍ مصوبه په سختو ټکو وغندله او هغه یې د بیان د ازادي او د اساسي قانون خلاف وبلله. په دې وروستیو کې د وزیرانو شورا یوه مصوبه تصویب کړې چې له مخې به یې هغه حکومتي ماموران په ځانګړې توګه امنیتي سرتیري چې وظیفه یې پرېښي او د عقرب د میاشتې په سره مظاهره کې په کابل کې ګډون کړی و د کار له قانون سره سم مجازات شي. په ورته وخت کې د اجرایي ریاست مرستیال ویاند د مدني فعالانو دا غوښتنه له قوانینو څخه د دوی بې خبري بولي. په دې اړه نور معلومات له کابل ته رحمت الله افغان په راپور کې.
وروسته له هغې چې د دولتي مامورینو په ګډون لسګونو زرو کسانو په کابل کې په یوه مظاهره کې ګډون وکړ، د افغانستان د وزیرانو شورا داسې یوه مصوبه تصویب کړه: هغه دولتي مامورین چې په رسمي وخت کې په مظاهره کې ګډون کړی له قانوني چلند سره به مخ شي. د حکومت دا اقدام د مدني فعالانو له کلک غبرګون سره مخ شو. مدني فعالانو د جمعې په ورځ د کابل ښار په شاهرینو پارک کې د یوې اعتراضي غونډې په ترڅ کې د وزیرانو شورا د اقدام په سختو ټکو وغانده او هغه یې د بیان د ازادۍ په وړاندې ګواښ وباله. د دوی له جملې څخه عبدالله احمدي د حکومت دا کړنه د بیان په برخه کې د نړیوالو کنوانسیونونو او د افغانستان د اساسي قانون خلاف عمل یاد کړ.
مصوبه شورای وزیران
دی وای د وزیرانو شورا مصوبه د بشر حقوقو د نړیوال اعلامیې د حقوقو او سیاسي کنوانسیونونو چې افغانستان یې غړیتوب لري او همدارنګه د افغانستان د اساسي قانون خلاف عمل دی چې دا ټول د اوسیدنې حق تر پښو لاندې کوي. د یو افغان په توګه زما غوښتنه ده چې د افغانستان د وزیرانو شورا په یاد مصوبه بالا سره کتنه وکړي، دا چې قانوني تر پښو لاندې کړی نو بخنه دی وغواړي. دا په داسې حال کې ده چې د روان کال د عقرب میاشتې په 16 نیټه په کابل کې لسګونو زرو کسانو چې دولتي ملکي مامورین او پوځي منصوبین هم پکې شامل وو د داعش لخوا د څو کسانو د وژنې په غبرګون کې په مظاهره کې ګډون کړی و. د اجرایي رئیس په مشرۍ وزیرانو شورا یو مصوبه تصویب کړه چې له مخې به یې هغه دولتي مامورین او په ځانګړې توګه امنیتي منصوبین چې دندې یې پرېښي او په مظاهره کې ګډون کړی و تثبیت کړي او د افغانستان د کار له قانون سره سم به جزا ورکړل شي. د اجرایي ریاست مرستیال وایانوای حکومتي مامورین حق نه لري چې رسمي دنده پرېږدي او په مظاهره کې ګډون وکړي. جاوید فیصل ازادي رادیو ته وویل چې افغان حکومت د اساسي قانون د شپږ درسمې مادې له مخې په مظاهرو کې د خلکو ګډون د هغوی قانوني حق ګڼي او ورته احترام لري.
د وزیرانو په شورا کې بحث پر دې سمې و چې هغه د حکومت مامورین خاص توګه د امنیتی قواو منصوبین چې خپل وظیفه په رسمي وخت کې پریښې وه او په مظاهره کې ګډون کړی و. د هغو په ارتباط باید معلومات را جمع سي او که چیرې ثبوت سي چې هغوی په کاري وخت کې تللي وه او وظیفه یې پریښې وه، د هغوی پر ضد به د کار د قانون سره سم اجراات کېږي. د افغانستان حکومت د اساسي قانون شپږ دېرش مادې ته په احترام مظاهرې د خلکو حق ګڼي، د هغو څخه ملاتړ هم کوي.
په ورته وخت کې مدني فعالانو د یوې اعلامې په خپرولو سره حکومت ته سپارښتنه کوي چې په هیواد کې د بیان ازادي تضمین کړي او همدارنګه په اعلامې کې غوښتنه شوې چې هغه حکومتي کسان چې د عقرب میاشتې په شلمه یې په مظاهره کې ګډون کړی باید مجازات نه سي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو د سهار لوو د ماښام ترو پورې په منځنۍ سپه دولس پژنې په ټول افغانستان کې خبري شي او د ماښام لوو د سهار ترو پورې بیا آشنا راډیو په همدې سپو اوریدلی شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند وی چې هیواد یې د داعش وسله واله ډله یو ترهګر تنظیم بولي او ټینګار کوي چې په پاکستان کې هیڅ وجود نشته، خو که چیرته د دې هیواد په کومه برخه کې موجودیت ثابت شي نو پر ضد به سخت اقدامات وشي. قاضی خلیل الله دا څرګندونې په داسې وخت کې کړي چې په دې وروستیو کې د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د ځینو خبري تلویزیونونو پر تاسیساتو بریدونه شوي چې بیا وروسته د پیښې له سیمو داعش ته منصوب اختیاري لیکونه موندل شوي دي. په دې اړه زموږ همکار زبیح مومند له پاکستانه راپور لري.
د پاکستان چارواکي وایي د داعش وسله والې ډلې په اړه د هیواد دریځ روښانه دی او هغه دا چې دا یو ترهګر تنظیم دی او که چیرې د پاکستان په کومه برخه کې موجودیت ثابت شي نو پر ضد به سخت اقدامات وشي. دا څرګندونې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان قاضي خلیل الله د پنجشنبې په ورځ په اسلام آباد کې په خپلې اونیزي خبري غونډه کې د وینا پر مهال وکړې او په دې هیواد کې د ډلې موجودیت یو ځل بیا رد کړ. قاضي خلیل الله همداراز ویل پاکستان ترهګرې د مخنیوي لپاره نړیوال ټولنې سره مرسته جاري ساتلې او دا مرسته به دوام ولري. نوموړي همداراز د داعش وسله والې ډلې په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل،
ہم نے کئی مواقع پہ اس کو دہرایا بھی ہے، ہم اس جماعت
منگ پڑے مواقع دا تکرار کرے دا چھ دا یو ترہگر تنظیم دے او منگ پیا بیویلی چھ پا پاکستان کی کم موجود نشتا، خو کچیرے پا دے ہی وات کی دشتون پاڑا کم خبر تلا سکڑو نو پر زد بے سخت اقدامات دوشی. منگ پتائی لے دا چھ لخپل ہی وات دا بے ترہگر جڑ لے باسو دا ہم دے مقصد لپارمو دا ضرب عزب پنام پوزی عملیت پل کری چھ دیر کامیاب روان دی.
ضرب عزب ہمارا آپریشن بہت کامیاب رہا ہے.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په داسې حال کې په دې هیواد کې داعش ډلې موجودیت رد کړی چې په دې وروستیو کې د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د ځینو شخصي تلویزیونونو پر دفترونو تر برید وروسته د پیښې په ځای کې د داعش وسله والې ډلې په پلاوي داسې پاړې موندل شوي چې د برید مسؤلیت د منلو دا پکې شوې ده. دا ډول تازه برید په تیره اونۍ کې د پنجاب ایالت په مرکزي ښار لاهور کې د دن نیوز په نامه د شخصي تلویزیون پر دفتر شوی و چې په نتیجه کې دوو پولیسو په ګډون لږ تر لږه څلور کسان ټپیان شوي وو. د رسنیو د راپورونو له مخې دغه برید مسؤلیت داعش وسله والې ډلې منلی و او د پیښې له ځایه دغه ډلې ته منصوب یو اختیاري لیک هم موندل شوی و. په دې وروستیو کې افغان پولیسو سرمه په قبایلي او د پاکستان په ښاري سیمو کې داعش وسله والې ډلې په پلوۍ پر دیوالونو لیکل په داسې وخت کې زیات شوي چې امنیتي ځواکونو په قبایلي سیمو کې پراخ پوځي عملیات پیل کړي چې لا هم روان دي. پوز وایي په دغه عملیاتو کې سلګونه کورنۍ او بهرني وسله وال وژلي، د هغوی نیټورک له منځه وړی او د شمالي وزیرستان 90% سیمه یې له ترهګرو پاکه کړې ده.
د ازری خبریالې خدیجه اسماعیلوه د بندي کېدو یو کال کې شي، خدا بیا هم ژمنه کوي چې په اذربایجان کې به د اداري فساد او د بشري حقونو پر ضد خپلې مبارزې ته دوام ورکوي. ملالی بشیر راپور لري.
کله چې میرمن اسماعیلوه د باکو د استیناف د محکمې په تالار کې د یوې داسې شیشې شاته ولاړه وه چې ږغ نسې تر اورېدل کېدای، نو په بیړه یې د بشري حقونو د سرغړونې په حق له خپل وروستی راپور خپور کړ. دغه څېړونکي خبریاله پوهېده چې قاضي کولای سول چې د تیرې نومبر میاشتې په نولسمه په غونډه کې د یوې تڼۍ په فشار سره د هغې مایکروفون غلی کړي، خو هغې بیا هم د خپل قلم له زوره کار واخیست او ژر ژر یې دوه جملې ولیکلې او د شیشې مخې ته یې ونیولې. هغې لیکلي و چې د یک شنبه په ورځ د دوهم بلاک د درې شپېته نمبر او د څلور شپېته نمبر کوټو اوسېدونکو د احتجاج په توګه دروازې ځکه وډبولې چې دوی وهل سوي او په غیر قانوني توګه په انفرادي کوټه قلفي کې اچول سوي وو. د هغې خبریالې چې ازادي راډیو ته یې هم راپورونه لیکل، د تیر یو کال د بند په موده کې خپل هغه فعالیت ته دوام ورکړ چې له کبله یې له بندي کېدو مخکې څو جایزې ګټلې دي. د هغې راپورونه اکثره د بشري حقونو څخه د تیریو او د اذربایجان د بډایه هیواد په حکومتي ادارو کې د فساد په حق لوو. د کاسپین د سمندر په غاړه دغه هیواد د تیلو د زیرمو په لرلو بډایه دی. میرمن اسماعیلوه ژمنه کړې چې له خپل کار او فعالیت څخه به لاس وانخلي. خدیجه اسماعیلوا د خپل حبس د یو کال په پوره کېدو سره تیره اونۍ د خپلې کورنۍ له لارې ازادي راډیو ته یو پیغام واستاوه. هغې په خپل دغه پیغام کې چې د تېرې پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ترلاسه کړ ویلي چې زه خپلې تګلارې ته دوام ورکوم، زه خپلې مبارزې ته دوام ورکوم. چې زندان ته د راتګ په لومړۍ ورځ مې په شونډو وه او ټوکې هم کوم. د محاکمې په مهال زه داسې احساس کوم چې زه به بریالی کېږم. هغه د مالیې نه ورکولو او تقلب کاری په تور په اونیم کال حبس محکومه سوې، خو وایي چې دغه تورونه د خندا وړ او بې اساسه دي. میرمن اسماعیلوا وایي د دغې بې اساسې قضیې هدف دا دی چې ژغ یې چپ کړای سي او کوم راپورونه یې چې د حکومت د لویو چارواکو د اداري فساد په حق له خپاره کړي بې اعتباره کړای سي.
له همدې راپور سره د خبري مجله سرته ورسېده. په بلې خبري مجلې کې سید سمیع عباس له تاسو سره دی. سټوډیو ته بخیر راغلی.
تشکر احمد شبر، خسته نباشین. ساعت 6:30 شام است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، این برنامه را آغاز میکنیم. در این مجله خبری علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش های داریم در مورد این که مقامات امنیتی افغان خبر مرگ ملا منصور رهبر نو طالبان را تایید میکنند. رئیس جمهور افغانستان احتمالاً در اجلاس قلب آسیا در اسلام آباد خودش اشتراک خواهد کرد و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از مصطفی صدیقی.
سرخط تازه ترین خبرها، سرنوشت رهبر طالبان ملا اختر منصور مشخص نیست. جان کری گفته است امریکا در مورد اینکه ایران درباره سلاح‌های هسته‌ای کار کرده هیچ شک و تردید نداشته است. و پلیس مصر میگوید در انفجار در داخل کلوپ شبانه در قاهره 12 تن کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. با این خبر آغاز میکنیم که چند روز پس از یک مناقشه خشونت آمیز با دیگر رهبران ارشد طالبان، سرنوشت رهبر طالبان ملا اختر محمد منصور مشخص نیست. مشاور مطبوعاتی معاون اول رئیس جمهور افغانستان از کشته شدن رهبر طالبان خبر داده. سلطان فیضی در صفحه توییتر خود نوشته که ملا اختر منصور در اثر زخم هایی که برداشته بود درگذشته است. خبر به شدت زخمی شدن اختر منصور روز دوشنبه پخش شد، اما طالبان جناح منصور این گزارش ها را رد کرده و آن را تبلیغات به هدف ایجاد تفرقه در میان این گروه خواندند. یک سخنگوی طالبان امروز گفت که به دلیل افزایش تدابیر امنیتی برقراری تماس مستقیم با منصور دشوارتر شده است، بیشتر تا دقایق دیگر. وزارت دفاع افغانستان میگوید در جریان عملیات مشترک در ولسوالی نوزاد هلمند حدود 60 تن از زندانیان را آزاد کرده است. در خبرنامه این وزارت آمده است که این افراد از سوی مخالفان مسلح حکومت افغانستان زندانی شده بودند. اساس خبرنامه وزارت دفاع افغانستان، سربازان اردوی ملی، پلیس ملی و محلی و نیز غیر نظامیان از بند مخالفان مسلح آزاد ساخته شدند. در خبرنامه آمده است که افراد آزاد شده به مرکز قول اردوی 215 میوند فرستاده شدند. یک جنگجوی روسی وابسته به گروه طالبان از سوی یک محکمه آمریکا به حبس ابد محکوم شده است. ریک میدولین که یک افسر سابق اردوی روسیه بود، در ماه آگست به خاطر دست داشتن در حمله سال 2009 میلادی علیه نیروهای آمریکایی و افغان مجرم شناخته شد. این هم چند خبر از منطقه و جهان. جان کری وزیر خارجه آمریکا گفته است آمریکا در مورد اینکه ایران درباره سلاح‌های هسته‌ای کار کرده هیچ شک و تردید نداشته است. کری گفت اکنون واقعیت این است که تهران به توافق هسته‌ای جولای بین تهران و شش قدرت جهان پایبند بماند. کری که امروز در آتن پایتخت یونان صحبت میکرد، از اظهار نظر در مورد گزارش این هفته آژانس بین‌المللی اتمی سازمان ملل متحد خودداری کرد. در این گزارش آمده است که فعالیت‌های ایران مربوط به یک وسیله انفجاری هسته‌ای قبل از سال 2003 رخ داده و برخی از فعالیت‌ها هم تا سال 2009 میلادی ادامه یافتند. بر اساس توافق جامعه هسته‌ای، تحریم‌ها از روی برنامه هسته‌ای ایران در بدل محدود شدن فعالیت‌های هسته‌ای این کشور برداشته خواهند شد. هفت باشنده ولسوالی شهرتوس در جنوب غرب تاجیکستان به خاطر بلند کردن بیرق گروه دولت اسلامی یا داعش در یک محل عمومی زندانی شدند. زبیدالله محمودزاده قاضی محکمه ختلان امروز به رادیو آزادی گفت 7 مردی که 3 تنشان کمتر از 18 سال سن دارند روز دوشنبه مجرم شناخته شدند. این افراد به 7 تا 27 سال حبس محکوم شدند. مجلس سفلای پارلمان جرمنی طرحهای حکومت در مورد پیوستن با کمپاین نظامی علیه گروه دولت اسلامی داعش در سوریه را تصویب کرده است. این ماموریت ارسال 6 جت اکتشافی نو تورنیدو، یک کشتی نظامی برای کمک به محافظت از کشتی تیاره بردار فرانسوی شارل دوگل و حدود 1200 پرسنل نظامی را در بر می‌گیرد. اما جرمنی به کشورهای مثل بریتانیا، فرانسه، ایالات متحده و روسیه در انجام حملات هوایی بر سوریه نخواهد پیوست. پلیس تایلند تایید کرده که پس از دریافت سرنخ از جانب مسکو در جستجوی تروریستان مظنون سوری است. در یک یادداشت پلیس تایلند که قبلا به بیرون درز کرده، از ماموران امنیتی خواسته شده که به اساس اطلاعات اداره امنیتی فدرال روسیه 10 فردی که احتمال می‌رود با گروه دولت اسلامی داعش در ارتباط باشند، ممکن است اهداف مرتبط با روسیه و دیگر دشمنان جنگجویان را مورد حمله قرار دهند. روسیه حملات هوایی در سوریه را در 30 ماه سپتامبر آغاز کرد و در هفته‌های اخیر آن را شدت بخشیده است. پلیس مصر میگوید در انفجار در داخل یک کلوپ شبانه در قاهره 12 تن کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. مقامات مصر گفتند 3 مرد موتورسایکل سوار امروز پس از پرتاب بمهای آتشزا به داخل کلوپ شبانه از محل فرار کردند. پلیس گفته است که آتش‌سوزی به سرعت خاموش شد و مقامات امنیتی در حال بررسی حمله هستند. و رئیس جمهور آمریکا میگوید احتمال ارتباط حمله اخیر در جنوب کالیفرنیا با تروریسم بعید نیست، اما به گفته او شاید عوامل دیگر هم وجود داشته باشد. باراک اوباما گفت تا حالا ما نمیدانیم که چرا این رویداد وحشتناک صورت گرفت، اما این را میدانیم که 2 فردی که کشته شدند اسلحه داشتند و در خانهشان هم اسلحه نگهداری میکردند. در این میان پلیس آمریکا میگوید حمله کننده های مظنون در جنوب ایالت کالیفرنیا با پاکستان، عربستان سعودی ارتباط داشتند. به گفته پلیس یکی از حمله کننده ها سعید فاروق نام داشت که با برخی شبکه های مظنون تروریستی در ارتباط بود.
ساعت 6:30 دقیقه شام است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه میشنوید که مقامات افغان تصدیق میکنند که رهبر نو طالبان کشته شده است. رئیس جمهور افغانستان احتمالاً خودش در کنفرانس قلب آسیا در اسلام آباد اشتراک میکند. یک گروه مخالفین مسلط در ولایت کاپیسا به پروسه صلح پیوست. شماری از فعالان جامعه مدنی افغانستان مصوبه اخیر شورای وزیران را تهدید به آزادی بیان خواند. بیجا شدگان در ولایت فرا خان کمک حکومت شدند. و مطالب دیگر. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، مقامات افغان میگویند که ملا اختر محمد منصور رهبر طالبان که چند روز قبل در یک درگیری مسلحانه در نزدیکی کویته پاکستان زخم برداشته بود جان باخته است. سلطان فیضی مشاور مطبوعاتی معاونیت اول ریاست جمهوری افغانستان پیش از چاشت امروز این خبر را به رادیو آزادی تایید کرد. در این حال مقامات افغان مرگ اختر محمد منصور را یک ضربه قوی بر پیکر طالبان در جنگ با نیروهای افغان خواندند. در این مورد جمعیت طیب‌زاده جزئیات بیشتر دارد.
مقامات افغان روز جمعه خبر مرگ ملا اختر محمد منصور را که از چند ماه به این سو با مخالفت شماری از سران طالبان روبرو بود تایید کردند. سلطان فیضی مشاور مطبوعاتی معاونیت اول ریاست جمهوری افغانستان که از زخمی شدن ملا اختر محمد منصور بر رادیو آزادی خبر داده بود، در صفحه تویتر و فیسبوکش نوشته که این رهبر نامنهاد طالبان جان باخته، اما وی در مورد جزئیات ارائه نکرده است. قبلا آقای فیضی به رادیو آزادی گفته بود که ملا اختر محمد منصور در 25 کیلومتری شهر کویته در منطقه کوچلاخ زخمی شده است. اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی گروه وابسته زده به ملا اختر منصور به رسانه ها گفته که هیچ گونه درگیری رخ نداده است. آژانس خبری جرمنی به نقل از مجاهد نوشته که گفته است تلاش دارند تا از طریق افراد طالبان با ملا اختر منصور تماس برقرار کرده و صدایش را از طریق رسانه ها به نشر رسانند تا آوازه های حکومت افغانستان در این ارتباط غلط ثابت گردد. اختر محمد منصور از جمله قمندان های طالبان بود که پس از مرگ مرموز ملا محمد عمر رهبر پیشین این گروه خودش را به عنوان رهبر طالبان اعلان کرد، اما این کار وی با مخالفت تعداد اثران طالبان روبرو شد. یکی از مخالفین وی در میان طالبان ملا محمد رسول است که یک دسته جداگانه طالبان را شکل داده و خودش را رهبر گروه طالبان اعلان کرده است. پس از این کار میان این دو گروه طالبان درگیری های مسلحانه آغاز شد و از دو طرف تعداد کشتن نیز شدند. اسمت الله دولتزای قمندان پلیس در زون 505 هلمند در صحبت با رادیو آزادی خبر مرگ ملا اختر محمد منصور را تایید کرد.
به اساس اطلاعات کشفی و معلوماتی که ما از منابع استخباراتی خود به دست آوردیم، ملا اختر منصور در منطقه کوچلاق شهر کویته پاکستان به اثر اختلافات ذات‌البینی در جریان یک جلسه جراحت شدید برداشتند و سپس به یک شفاخانه های کویته انتقال شد و در همین جریان در شفاخانه جان داده و از بین رفته.
گفته می شود که اکثر طرفداران ملا اختر محمد منصور رهبر نامنهاد طالبان در ولایت هلمند مستقرند. در این حال اسمت الله دولتزای قمندان پلیس در زون 505 هلمند به این باور است که مرگ این رهبر طالبان می تواند بالای قابلیت جنگی طالبان تأثیر منفی بر جای گذارد.
بدون شک برای نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان اثر بسیار مثبت و برای نیروهای مخالفین مسلح ما و طالبان اثر بسیار منفی به جا می‌گذارند.
این مسئله در حال مطرح می شود که از چند ماه به این سو درگیری میان طرفداران ملا محمد رسول و ملا اختر محمد منصور در ولایت زابل جریان داشته است. همین درگیری ها سبب شد که ملا منصور دادالا، برادر ملا دادالا، یکی از قمندان های مطرح طالبان، از سوی افراد وابسته به ملا اختر محمد منصور کشته شود. گرچه تا حال خانواده ملا منصور دادالا این خبر را تایید نکرده، اما پس از زخمی شدن وی معلومات درباره اش به نشر نرسیده است. یکی از قمندانان ملا محمد رسول در تماس تلفنی به رادیو آزادی گفته که حمله بالای ملا اختر محمد منصور برای گرفتن انتقام خون ملا منصور دادالا صورت گرفته است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
احتمال می رود که رئیس جمهور افغانستان برای اشتراک در اجلاس کشورهای قلب آسیا هفته آینده عازم پاکستان شود. اگرچه اشتراک رئیس جمهور اشرف غنی تا کنون رسما از سوی حکومت افغانستان تایید نشده، اما یک مقام در حکومت به رادیو آزادی گفت رئیس جمهور به هدف اشتراک در اجلاس قلب آسیا به اسلام آباد خواهد رفت. اسلام آباد به شمول افغانستان از 27 کشور خواسته است تا در این اجلاس اشتراک کنند. فرشته نگاه جزئیات بیشتر دارد.
یک مقام در حکومت افغانستان میگوید به احتمال قوی که رئیس جمهور اشرف غنی در اجلاس کشورهای قلب آسیا اشتراک خواهد کرد. قرار است پاکستان به تاریخ 9 دسامبر که هفته آینده است میزبان این اجلاس باشد. بانک افغانستان تا کنون رسماً اشتراک رئیس جمهور اشرف غنی در این اجلاس را تایید نکرده است، اما یک مقام در حکومت افغانستان که نخواست از او نام گرفته شود به رادیو آزادی گفت رئیس جمهور غنی به احتمال قوی که برای اشتراک در اجلاس کشورهای قلب آسیا عازم اسلام آباد خواهد شد. در این کنفرانس که اجندای آن ایای اقتصاد افغانستان و تامین امنیت و ثبات در منطقه است، از 27 کشور دعوت به عمل آمده تا اشتراک کنند. قاضی خلیل الله سخنگوی وزارت خارجه پاکستان دیروز در کنفرانس خبری افتوار این وزارت به رسانه ها گفت که به شمول افغانستان، قرقیزستان، تاجیکستان و چین اشتراکشان را در اجلاس کشورهای قلب آسیا تایید کردند، اما وی نگفت که آیا در این اجلاس رئیس جمهور افغانستان اشتراک خواهد کرد یا خیر. قاضی خلیل الله در مورد گفت
موضوع اجلاس کشورهای قلب آسیا همکاری برای جلوگیری از تهدیدهای امنیتی و بهبود روابط میان کشورهای اشتراک کننده است. اجندای اصلی این نشست بهبود روابط منطقوی و اعتماد سازی است. هدف برگزاری اجلاس قلب آسیا ایجاد هماهنگی میان افغانستان و کشورهای منطقه در مورد مبارزه با تروریسم، فقر و قاچاق مواد مخدر است.
در ملاقات که رئیس جمهور افغانستان به تاریخ 30 نوامبر با صدراعظم پاکستان در حاشیه نشست تغییرات اقلیم در پاریس داشت، بر اساس گزارش ها نواز شریف از رئیس جمهور غنی خواست تا اجلاس کشورهای قلب آسیا را مشترکاً با وی افتتاح کند. با آنکه رئیس جمهور افغانستان ملاقات با نواز شریف را مثبت خواند، اما در آن زمان اشتراکش را در این اجلاس تایید نکرد. از سوی دیگر رسانه های پاکستانی گزارش دادند که اشرف غنی و درخواست صدراعظم این کشور در 9 دسامبر وارد اسلام آباد می شود و مشترکاً با نواز شریف کنفرانس کشورهای قلب آسیا را افتتاح خواهد کرد. در گزارش این رسانه ها همچنان آمده است که رئیس جمهور اشرف غنی با مقامات پاکستانی در رابطه به چگونگی آغاز دوباره گفتگوهای صلح با همکاری و حضور آمریکا و چین نیز گفتگو خواهد کرد. مذاکرات صلح حکومت افغانستان با طالبان مسلح که در سال جاری آغاز شده بود، پس از نشر خبر مرگ ملا محمد عمر در ماه جولای همین سال تا زمان نامعلومه به تعویق افتاد. پاکستان از همه بیشتر چشم برای اشتراک رئیس جمهور افغانستان و وزیر خارجه هندوستان در اجلاس کشورهای قلب آسیا است. بر اساس گزارش ها پاکستان می خواهد با اشتراک مقامات ارشد این دو کشور یک بار دیگر به جامعه جهانی نشان دهد که رابطش با دو کشور همسایه بهبود یافته است.
مجله خبری رادیو آزادی.
سفیر هند در کابل می گوید پاکستان می خواهد شبکه حقانی را به حیث حلقه رهبری طالبان به جامعه جهانی معرفی کند. آقای امرسنا در صحبت با روزنامه ده هندو در این مورد توضیحات ارائه کرده است. جزئیات بیشتر از آرش همایون.
عمر سنها سفیر هند در کابل می گوید حمله بالای ملا اختر محمد منصور رهبر طالبان در منطقه کچلاق ایالت بلوچستان پاکستان نشان می دهد که درسها و اختلافات بین طالبان افزایش یافته است. به گفته ای وی در این حالت هند باید مداخله کند، چون پاکستان صرف با یک گروه طالبان گفتگو می کند و در تلاش آن است که شبکه حقانی را به حیث رهبری طالبان به جامعه جهانی معرفی کند. عمر سنها سفیر هند در کابل در صحبت با روزنامه ده هندو گفته است پاکستان به شبکه حقانی در رهبری طالبان جای داده است و به نظر می رسد که به ابتکار پاکستان این شبکه به حیث طالبان توسط جامعه جهانی شناخته شود. آقای سنها در مورد اظهارات هم صحبت کرده است که وی در مورد ملاقات اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان با نواز شریف صدر اعظم پاکستان کرده بود. این ملاقات بین رئیس جمهور غنی و نواز شریف در حاشیه اجلاس تغییر اقلیم جهان در پاریس صورت گرفت. عمر سنها گفته است در شرایط حاضر اگر افغانستان با پاکستان همکاری کند، به مفهوم آن خواهد بود که به پاکستان اجازه می دهد که رهبر طالبان را تعیین کند و این کار است که نباید صورت گیرد، چون پروسه صلح افغانستان باید توسط خود افغانها تعیین شود. این در حال است که نواز شریف صدر اعظم پاکستان در جریان ملاقات با رئیس جمهور افغانستان در پاریس روی مذاکرات و امنیت منطقوی صحبت نموده، از وی دعوت کرد تا برای اشتراک در کنفرانس قلب آسیا به اسلام آباد سفر کند. به گفته عمر سنها در شرایط حاضر تلاش های وجود دارد و عجله می شود که حتی شبکه حقانی به یک بخشی از گفتگوها بین پاکستان و طالبان مبدل شود. عمر سنها این پرسش را مطرح کرده است. به غیر آن که شبکه حقانی از لست تروریستی چندین کشور بیرون شود، چه نقش مثبت را بازی خواهد توانست؟ عمر سنها سفیر هند در کابل به روزنامه ده هندو گفته است فرجام گفتگوهای پاکستان با طالبان این خواهد بود که شبکه حقانی را به حیث رهبری طالبان به جامعه جهانی معرفی کند. به گفته وی افغانها در جنوب آسیا به سوی هند به مثابه یک ستاره درخشان می نگرند و انتظار آن را دارند که به خاطر منافع منطقوی به طور جدی حرف بزند. آقای سنها گفته است کنفرانس قلب آسیا فرصتهای تازه‌ای را برای تأمین صلح در افغانستان فراهم خواهد کرد.
اخبار، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می‌توانید. www.azadiradio.com.
نظر به گزارش‌ها از ولایت کاپیسا، یک گروه 36 نفری از مخالفین مسلح دولت در این ولایت به پروسه صلح پیوستند. با گفته مردم این اقدام باشندگان کاپیسا را به صلح امیدوار می‌سازد. در این مورد خبرنگار رادیو آزادی احمد هانایش از کاپیسا گزارش دارد که با هم می‌شنویم.
36 تن از مخالفین مصالحه دولت به شمول 6 تن از سردسته ایشان در ولایت کاپیسا به پروسه صلح پیوستند. مسئولان کمیته صلح ولایت کاپیسا میگویند این تعداد از مخالفین مصالحه دولت در ولسوالی های تگاب و علسای کاپیسا بر ضد نیروهای امنیتی افغان میجنگیدند. عبدالمومن مسلم رئیس کمیته صلح ولایت کاپیسا در این مورد به روز جمعه بر رادیو آزادی گفت:
برادرت تعداد 66 نفر هستند، مجموعا با صلح مجهز با پروسه صلح اینا پیوست شدن. 8 قریه هستند که یو قریه که ما براتون میگیم قریه شون بسیار بزرگ بزرگ هستند و تاثیرات بیشتری داره. در آینده انشالله به کلی هویدا خواهد شد که این نتیجه ازی در ولسوالی علسای و ولسوالی تگاب چقدر مرموز بوده میتوانه.
محمد تواب یک تن از قماندانان گروه مخالفین مصالحه دولت که تازه به پروسه صلح پیوسته است میگوید از جنگ و خونریزی خسته شده بودند.
ما پامیدیم که نمیجه بیادر و نموجه گدودی جنگ از بر دو مرمی پیر میکنه. از اینجا دولت شروع میکنه اکثرا را اینمی خوار و غریب ایتیم اینمی دلده و ملده و میشه اینمی را خب باید دیگه اسلام خو اینمی نمیگه که تو ای را بکش او را بکش.
این قماندان طالبان همچنان میگوید در رهبری فعالیت های آنان دست پاکستان دخیل بود.
او جو خو مسئولین داشته مثل قاری احسان الله و اینمی رقم مسئولین دومش خو ما خود مسئول بودیم. نه گفت واقعیت است اگر حساب پاکستان نمی بود خو اینمی وطن ما شما افغانستان است باید افغانی میچلید. چرا دو نمو افغانی میچله و نموجا معاش طالبان را کالدار میتا.
اما طالبان مصالحه تا حالا در این مورد تبصره ای نکردند. با این حال مقامات امنیتی ولایت کاپیسا پیوستن این گروه 36 نفری از مخالفین مصالحه دولت به پروسه صلح را در زمینه بهبود امنیت در محلات مؤثر می دانند. محمد زاکر هاشمی آمر امنیت ولایت کاپیسا در این مورد می گوید:
و تاثیرات از بالای امنیت توان که امروز از وجود طالبا و استلاب پاک میشه و مردم در یک آرامش کلی بسر میبرد. تاثیرات خوبی داره بالای قریجات دیگه همچنان بالای سایر بخشای از کشور ما که در حالت بی‌نظمی یا بی‌امنیتی قرار دارن.
بدامنی و ناآرامی بیشتر مناطق شرقی ولایت کاپیسا را تهدید میکند که ولسوالی های تگاب و علسای در این ساحه از مناطقی هستند که تسلط طالبان در آن به گونه گسترده وجود دارد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، خانواده های بیجا شده در ولایت فرا از دولت و نهادهای مدد رسان خواهان کمکند و میگویند که در هوای سرد زمستان به هیچ گونه امکانات زیستن دسترسی ندارند. به گفته مسئولان ریاست امور مهاجرین ولایت فرا، اکنون بیش از 1600 خانواده بیجا شده در ولایت فرا وجود دارند که به خاطر جنگ و خشونت از مناطق اصلیشان بیجا شدند. شرح بیشتر در گزارش احمد شای فطرت از فرا.
این بیجا شده از ولایت بادغیس و فاریاب و همچنین از ولسوالی های بلابلوک و خسفید ولایت فرا به شهر فرا بنابر نامنی و فقر آمدند. خانواده های بیجا شده از دولت و مؤسسات خیریه می خواهد که با آنها کمک نماید، چون از سوی جای مناسب برای زیستن ندارد و از سوی دیگر سردی زمستان نیز آنها را تهدید می کند.
بایغس سنتر آقالی اما مثال معجری و هون مخالفین و دلات سر آقالی و
پارشین و کندیانی و پورم در کندیان دیتی مال سخلی در ما برار خل در بده بختی را در کنده من لور کنده در خواهش می کنده در خل در مسکنوی را آقالی خل در بدری چه وطن مو جنگونو پا وطن که مو
در آقا بدبطی سخل آقالی چه مصاد را کتوک دیم و جنگ دیم مثلا در من چه بول که نپار مگرد شدن شیدن سویدی مصاد در آقا بدبطی دل تر آقالی.
در همین حال مسئولان ریاست مهاجرین ولایت فرا میگویند که طبق سروی آنها در ولایت فرا حدود 1600 خانواده بیجا شده وجود داشته که به دلیل جنگ و خشونت از مناطقشان بیجا شدند. رحمدین ریگوار رئیس ریاست مهاجرین ولایت فرا میگوید خانواده های بیجا شده در چهار اطراف شهر فرا زیست دارند. با گفته او بعد از سروی مجدد توسط هیئت 4 نفری از مقام ولایت فرا در میان همه بیجا شده ها 725 فامیل مستحق درجه یک خوانده شده و برایشان مواد غذایی و غیر غذایی توزیع گردیده است و تلاش دارد تا برای خانواده های باقی مانده بیجا شده نیز کمک های لازم را توزیع کند.
پس شکل که مر شپار سو دو دیر شکوره اغ بیجا شدگان چی پنا امنی در اساس تخر اغلی دی
ما در سال جاری خورشیدی 1632 خانواده بیجا شده را که به سبب جنگ از مناطقشان بیجا شدن سروی نمودیم و بعد از سروی مجدد از طرف هیئت 4 نفری از مقام ولایت 725 فامیل مستحق کمک های اجل شده و برایشان کمک توزیع شده است و تلاش داریم تا برای بقیه بیجا شده ها نیز در برنامه های بعدی کمک های لازم را برسانیم. اکثر از خانواده های بیجا شده در شهر فرا در دشت صوفی، کرجی و ننگاو در مکان های بسیار ابتدایی زندگی می کند که با تهدید زمستان نیز مواجه هستند.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و با موقع.
شماری از فعالان جامعه مدنی در افغانستان مصوبه اخیر شورای وزیران را محکوم نموده و آن را تهدید به آزادی بیان عنوان کردند. در این اواخر شورای وزیران در یک مصوبه تصویب کرده است که آن عده از مامورین حکومتی به خصوص نیروهای امنیتی که هنگام اجرای وظیفه در تظاهرات اشتراک کنند شناسایی و با آنها برخورد قانونی صورت میگیرد. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشتن دا از کابل.
تصویب مصوبه از سوی شورای وزیران افغانستان که در آن گفته شده هر مامور دولتی که در جریان وظیفه در مظاهره اشتراک کنند با آنها برخورد قانونی صورت میگیرد با عکس العمل تند فعالان مدنی مواجه گردید. شماری از فعالان جامعه مدنی روز جمعه در یک نشست اعتراضی در کابل تصویب این مصوبه را با شدیدترین الفاظ محکوم کرده آن را خلاف آزادی بیان عنوان کردند. عبدالله احمدی یک تن از اعضای جامعه مدنی میگوید این اقدام حکومت خلاف کنوانسیون بین المللی حقوق سیاسی و مدنی می باشد.
مصوبه شورای وزیران برخلاف کنوانسیون حقوق سیاسی و مدنی است که افغانستان به او پیوسته، برخلاف اعلامیه جهانی حقوق بشر است و برخلاف قانون اساسی افغانستان است که حقوق شهروندی را طابق اعلامیه نقض میکند. تقاضای مفانی است که شورای وزیران افغانستان در قسمت مصوبه‌ای که داشتن تجدید نظر بکنند و این نقض قانونی را که انجام دادن از او عذرخواهی بکنند.
این در حالی است که در 20 ماه عقرب سال روان ده ها هزار تن در کابل به شمول افراد ملکی، مامورین دولتی و نظامی به خاطر کشته شدن افراد ملکی توسط گروه داعش در کابل دست به تظاهرات زدند. پس از آن شورای وزیران به رهبری ریاست اجرائیه مصوبه‌ای را تصویب کرد که به اساس آن آنده مامورین دولتی به خصوص مامورین نظامی که هنگام اجرای وظیفه در مظاهره اشتراک کنند آنها شناسایی و مطابق قانون آنها مجازات می شوند. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرائیه روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی گفت کارمندان دولتی حق ندارند که هنگام اجرای وظیفه رسمی در تظاهرات اشتراک کنند. آقای فیصل همچنان میگوید حکومت افغانستان بر اساس ماده 36 قانون اساسی اشتراک مردم در مظاهره را حق قانونی آنها دانسته و به آن احترام می نماید.
در شورای وزیران بحث روی این مسئله صورت گرفته بود که آن عده مامورین حکومت به خصوص منصوبین قوای امنیتی که وظیفه خود را در وقت رسمی ترک کرده و در مظاهره اشتراک کنند باید در مورد آنها معلومات ارائه شود و در صورتی که به اثبات برسد که آنها در وقت کار رسمیشان در مظاهره اشتراک کرده اند در مورد آنها مطابق قانون اجراات صورت میگیرد. با احترام به قانون اساسی افغانستان مظاهره حق مردم است.
از سوی هم فعالان مدنی با نشر اعلامیه به حکومت پیشنهاد میکنند تا آزادی بیان را در کشور تضمین کرده و از مجازات آن ده مامورینی که در تظاهرات ماه عقرب در کابل اشتراک کرده بودند صرف نظر نماید.
انجمن مدنی اوغوزلور و نشریه صحرا در یک همایش خود قتل عام ترکمنها در سوریه را محکوم کردند. در این همایش که قبل از ظهر روز جمعه در هتل قصر عروس شهر شبرغان برا انداخته شده بود ده ها تن از علما، روحانیون، فرهنگیان و محاسن سفیدان اشتراک کردند. جزئیات بیشتر از عالم رحمانیار.
جوانان ترکمن در ولایت جوزجان قبل از ظهر امروز طی یک گردمایی قتل عام ترکمنهای سوریه را تقبیح کردند که نشان می‌دهد جنگنده‌های روسی سران و کودکان ترکمن‌های سوریه را از طریق طیاره‌های بم افکن به قتل می‌رساند. این گردمایی که از طرف انجمن مدنی اوغوزلار منصوب به جوانان ترکمن در ولایت جوزجان در بخش فرهنگی فعالیت دارد راه اندازی گردید. اشتراک کنندگان این گردمایی با سر دادن شعارها و سخنرانی‌ها از جامعه جهانی و سازمان ملل متحد خواستند تا هرچی زودتر به قتل کودکان ترکمنهای سوریه و کشتارهای دست جمعی خاتمه داده شود.
ما قتل عام نمی خواهیم. ما قتل عام ترکمنهای سوریه را تقبیح می کنیم.
سخنرانان در اعتراض به حملات روسیه به منطقه ترکمنشین بایربوجاک در سوریه گفتند که نزدیک به یک ماه می شود کوه ترکمن توسط نیروهای روسیه، سوریه و ایران محاصره شده و ترکمنها قتل عام می شوند. بشیر حکیمی مدیر مسئول ماهنامه صحرا در جوزجان که در رأس این گردمایی است گفت
اینجا تقریبا از اول سوالی ها به نمایندگی هایشان مولوی صاحبای ما جوانان و فعال ما در گرد هم
همایی اشتراک نموده. هدف از گرد همایی ما هم به خاطر قتل و کشتار ترکمن های سوریه است که ما اون را به الفاظ بسیار جدی آن را تقبیح می نماییم. نباید ترکمن ها در سوریه دست جمعی قتل عام شود، حتی بیگناه ترکمن ها در اونجا کشته شود.
در همین حال محمد صادق مختوم، یک تن از بزرگان قوم ترکمن در جاوزجان و نمایندگی از ترکمن های افغانستان، گفت سالهاست در عراق و سوریه ترکمن ها در نابودی هستند. این بزرگ قومی میگوید باید هرچی زودتر اقدامات لازم را سازمان ملل انجام دهد.
دنیا آیاگا ترون بسه بگن وایر بچوکت بولیان هستوچنم دنیا دن انسانردن انسان پرور.
کشتار دست جمعی ترکمن ها از سوی روسا خیلی متاثر کننده است. نباید اطفال و انسان های بیگناه کشته شوند. ترکمن های افغانستان تاکید بر آن دارند که در سوریه نه تنها ترکمن ها کشته می شوند، بلکه بشریت کشته می شوند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به پایان برنامه های امروزه رادیو آزادی. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا از همین امواج به نشرات آغاز میکنند. از رادیو آزادی من سید سمیع عباس با شما خداحافظی میکنم. خداوند یار و نگهدارتان.